السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان او برېټانیا ترمنځ به تلرمه درې اړخیزه غونډه راتلونکې میلادي میاشت په لندن کې جوړه سي په پېښور کې نن د وژل سوو کسانو شمېر نږدې څلوېښتو ته ورسېد نور مسایل هم څېړو خو تر هر څه مخکې له رضوان مراد نه خبرونه اوري
افغان چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدو ته نږدې شوې دي د متحده عربي اماراتو او افغانستان ترمنځ د هوایي چلند په برخه کې موافقه شوې او چې پر اساس باید امارات هوایي شرکت افغانستان ته الوتنې پیلوي پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې نن 14 لک تر لږه 20 کسان وشلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدو ته نږدې شوې دي د افغان حکومت لخوا د امنیتی تړون په حق له خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی پلاوی غړی ډاکټر اشرف غنی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکی مسایل حل شوي او ځینې سیاسي مسایل د ولس مشرانو پریکړو ته پاتې دي
پیشرفت چمګیر است اما فیصله آخری که باید صورت میگیره از طرف دو مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدن که یکی ریاست جمهوری است و دیگه پارلمان است باید صورت
په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو وروسته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې ودرولې او اوس دا خبرې په غیر رسمي سطحه د نویو مراکچانو ترمنځ روانې دي افغانستان له متحده عربي اماراتو سره د هوایي چلند په برخه کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د اماراتو هوایي شرکت د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته پروازونه پیلوي د دې وزارت وایي چې نن موسی زینن خبریالانو ته ویل چې دا موافقه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په نیویارک کې لاسلیک شوه
د موافقتنامې په اساس باندې به د اماراتو هوایي شرکت خپل پروازونه د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته شروع کړي
موسازی ویل نوې موافقه لیک به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په هوایي برخه کې همکاري پراخه کړي په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو دریو ښځو په ګډون درې څلوېښت کسانو ځانونه کاندید کړي دي په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صاحبي دفتر چارواکي وایي چې 121 تنو تر اوسه ولایتي شورا ته د کاندیدۍ فرمې اخیستې چې و تنې ښځې دي د دوی د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې تر اوسه څه باندې 95,000 کسانو د رایې ورکونې کارتونه اخیستي چې له دې ډلې څه باندې 20,000 مېرمنې دي پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې نن 14 لک تر لږه 20 کسان وژلي او څه د پاسه 80 نورې ژوبل کړي دي 14 په قصه خانه بازار کې د پولیسو مرکز ته نږدې شوي راپورونه وایي چې په وژل شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د پیښور د نن ورځې په 14 کې د وژل شو یو تن خپلوان خبریالانو ته ویل
زما پکې خویندې دي زما پکې ښځه زما پکې مور ده زما پکې ورور ده زما پکې ترور زامن دي
په ټول خاندان کې یو کور مې پاتې چې چا ژوند را په کور کې و اوس ډېر غریب سړی مو غر کو پټ شم سر ټول غشت د جامې واچولې صورت مې راوته روانو
دا په تیره یوه اونۍ کې په پیښور کې درې ملوه 14 ده چې په ټولو کې لسلو زیات کسان وشل شوي په پاکستان کې تاوتریخوالی په داسې حال کې سور اخیستی چې حکومت غواړي له وسلوالو سخت دریځو سره د سولې خبرې پیل کړي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې چمتو دی چې د یورانمو د غني کولو د محدودولو پر موضوع خبرې وکړي خو دا هیواد به دا پروسه په بشپړه توګه بنده نه کړي عباس عرقچی د ایران دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د یورانمو د غني کولو د محدودولو په برخه کې د میکانیزم اندازې څرنګوالي او د ځای په اړه خبرې کېدای شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د خپل اټومي پروګرام په اړه د امنیت د نړیوالې شورا له دایمي غړو سره هم کتنه کړې ده اسرائیل وی یو ایران الاصل بلجیمه تبعی ایران ته د جاسوسۍ په تورنی ولیدې د اسرائیل د استخباراتو کورنۍ ادارې شنبت نن په یو اعلامیه کې ویل چې نیول شوی کس علي منصور نومیږي په اعلامیه کې ویل شوی چې علي منصور د الکس مانس په نامه داخل شوی او د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو په پلمه جاسوسي کوله شنبت ویل علي منصور سره په تلبیب کې د امریکا د سفارت تصویرونه هم نیولې دي اسرائیل وی د جاسوسۍ په تورنی ول شوی علي منصور به دوشنبه محکمې ته وړاندې کړی شي د انډونیزیا مقاماتو د هغې کشتۍ د سپرلیو دښمن د ژغورلو لپاره هیلې ختمې شوې چې د جمعې په ورځ د دې هېواد په سواحلو کې ډوبه شوه. په دې پیښه کې 50 کسان مړه او یا هم لادرکه دي. د انډونیزیا او استرالیا د ژغورنو ډلو نن بیا د ډوبې کشتۍ د سپرلیو د موندلو هڅې پیل کړې، خو د سمندر د لوړو څپو له امله د دغو ډلو هڅې له ستونزو سره مخامخ شوې. چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د 2 ماشومانو په ګډون د 21 کسانو مړینه تایید کړې ده. په دې کشتۍ کې چې د استرالیا په لور روانه وه، لبناني، ایراني او عراقي ادبا سپاره وو. که څه هم چې په کشتۍ کې د ناستو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي، خو چارواکي وایي چې په کشتۍ کې 140 کسان سپاره وو. او د هند په ممبئی ښار کې له یوې نړېدلې ودانۍ څخه د خلکو د ژغورلو هلې ځلې پای ته ورسېدې. د هند بیړنیو چارو یو چارواکي ویل په دې پیښه کې 60 کسان وژل شوي. چارواکي توانېدلي چې د تیرو 2 ورځو هڅو په نتیجه کې له نړېدلې ودانۍ څخه 33 کسان وژغوري. دغه 15 پوړیزه ودانۍ د تیرې جمعې په ورځ نړېدلې وه.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې سوې ورځو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ به څلورمه درې اړخیزه غونډه راتلونکي میلادي میاشت په لندن کې جوړه شي.
په لندن کې د اکتوبر په میاشت کې د درې واړو هیوادونو د حکومت د رئیسانو په سطح باندې د یوې درې اړخیزې د ترسره کېدو په هکله باندې خبرې ترسره شولې.
په کابل کې د کمونیستي رژیم پر مهال د 15,000 وژل سو کسانو خپل خپلوانو مظاهره وکړه. په ملي شورا کې د نورستان وکیلان شکایت کوي چې
نورستان په سلو کې مبالغه بنی 80% او 100% د مخالفینو په لاس کې دی.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنو د ولسي جرګې له نویو تعدیلاتو سره مخالفت څرګند کړ.
د بیان د ازادۍ او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت په وړاندې یو ستر ګواښ وبللو په راتلونکي.
په پېښور کې د وژل سوو کسانو شمېر نږدې 40 ته لوړ شوی دی. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ به څلورمه درې اړخیزه غونډه په راتلونکي میلادي میاشت کې په لندن کې جوړه شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره چې د دې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په پای کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې سوي دي. معصوم میوند له کابل.
د کابل، اسلام آباد او لندن ترمن څلورمه درې اړخیزه غونډه داسې وخت جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې اسلام آباد د ولسمشر حامد کرزي له سفر وروسته یو څه شوي سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان موسزی وایي دا درې اړخیزه غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په لندن کې جوړیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان او برتانیا صدر اعظم نواز شریف او ډیوډ کامرون پکې ګډون کوي. ښاغلی موسزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د درو وړو هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو هم غونډه وکړه او د دې راتلونکي ناستې په اړه خبري وکړه.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه تر سره شوه چې په کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې او خاصتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان په ملاتړ باندې خبري وشوې او ټینګار وشو. او همداراز په لندن کې د اکتوبر په میاشت کې د درې واړو هیوادونو د حکومت د رئیسانو په سطح باندې د یوې درې اړخیزې د ترسره کېدو په اړه باندې خبري ترسره شولې. درې وړو هیوادونو دا هوکړه وکړه چې باید د دې درې اړخیزو لپاره لازمې آمادګۍ ونیول شي.
تر دې په خوا هم د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ دا ډول درې اړخیزې غونډې جوړې شوې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سولې پر موضوع او په هغه کې د پاکستان پر همکاري پکې خبرې شوي. د دې ډول درې اړخیزو غونډو وروستۍ یا درېیمې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په لندن کې جوړه شوه او تر اوسه هیوادونو موافقه وکړه چې هڅه وکړي تر راتلونکو شپږ میاشت پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو توافق رامنځته شي. خو د سیاسي چارو افغان پوهان د تر اوسه هیوادونو ترمنځ راتلونکي غونډې ته ځکه ډېره هیله نه لري چې د دې په خبره په خوانی دغه ډول غونډو نتیجه نه دور کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په هنځي استاد وزیر صافی ازادي رادیو ته ول چی د پاکستان عملی همکاري مهم شرط دی.
دا څلورم ناسه چې دوی کوي باید پاکستان یو څه عملی کول او شي تر څو هغه بنګووینو چې د سولې خواته عملی ګام دی. نو هر وخت چې عملی ګام اخیستای شي او بیا کینی او فیصله وکي او په سبا یې هغه خلکو ویني چې عملی شو دا به بهتره وي.
چارواکي او د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې د بریا او پسمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. د راپورونو له مخې که څه هم د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ درې اړخیز غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو د چارو پوهان وایي برتانیا پر پاکستان ډېر نفوذ لري او باید له افغانستان سره ډېرې همکاري ته وهڅوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان اړیکې وروسته تر هغه څه ښه شوي چې ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته سفر وکړ او پاکستان د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره له خپل زندانه طالبان دوهمه درجه مشر ملا عبد الغنی برادر آزاد کړ.
د 1250 او 1250 مریضو کلونو تر پرمحل د یو شمیر وژل سو کسانو د کورنۍ غړو او پوسلګونو کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین دې محاکمه کړي. د هالند لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې د هغو 15,000 کسانو نمونه خپاره کړل چې په دغو کلونو کې د کمونیستي رژیم لخوا وژل سوي وه. مظاهره کوونکو چې د خلق او پرچم پر ضد شعارونه ورکول له افغان حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې دي د بشري حقونو د تیر کوونکو د کار نوی وکړي. دغه مظاهره د ملي پیوستون د ګوند لخوا تنظیم شوی و. نور حل د مرزي احمد زی پر پټ کې
په افغانستان کې د کمونیستي رژیم لخوا د شاوخوا 15,000 وژل شو کسانو د نمونو له خپرېدو وروسته په دې هیواد کې په پرله پسې توګه د دې وژنو د عاملینو د محکمې غوښتنې وشوې. د یک شمې په ورځ هم په کابل کې په سلګونو تنو خلکو په همدې اړه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېده له شهید شمشیر جماعت څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې لاریون وکړ. د ملي پیوستون ګوند چې دا مظاهره یې تنظیم کړې وه یو مسؤل حفیظ الله راسخ وویل هغه کسان د محکمه شي چې په دې وژنو کې لاس درلود.
پنج هزار لست کې بیرو برآمد ای گوشه از جنایت حساب شده حزب دموکراتیک
د 15,000 کسانو کوم لیست خپور سو داده خلق دیموکراتیک ګوند د جنایتونو یو لیست وچی د روسانو د فرمان لمخي زموږ وطنوال اعدام سول او موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د رهبرانو د محکمې غوښتونکو چې یو شمیر اوس هم په دولت او ملي شورا کې حضور لري او تر هغه چې دا جنایتکاران محاکمه نسی نو زموږ خوځښتونه به هم داسې دوام ولري.
په میز محاکمه نکشوندیم، حرکت ما ادامه داره.
د هالند لوی سرنوالۍ سو اونۍ مخکې د هغو شاوخوا 15,000 کسانو لست خپور کړ چې په 1350 او په 1350 کال کې د وخت د رژیم د اکسا استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان د اخواني، اشرار، افغان ملت او په بیلابیلو نورو نومونو او بهانو وژل شوي دي. په عین وخت کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله د تورنو کسانو په محکمه کېدو ټینګار کوي. د یاد ګروپ استازو د یک شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو انتقالي عدالت تطبیق شي او د ملي مصالحې، عمومي بښنې او ملي ثبات قانون لغوه شي. د دې ګروپ یو غړي عبدالودود پدرام داسی وویل
افرادی که متهم هستند و مردم مشناسه اونا را
کوم کسان چې تورن دي خلک هغوی پیژني رادیسی او د خلکو په وړاندې دي د خپل کرغړونو فعالیتونو او جنایتونو لامل دي بخښنه وغواړي او د جنایتونو لیست د خلکو په واکه ورکړي تر څو چې د دوی د جنایتونو لیست د کوم بل هیواد لخوا جوړ او نشر نسی. خو دا باید زه وایم چې دا ورسته لیست نه دي، اوس هم څیړنې په دوه هیوادونو یعنی هالند او بلجیم کې روان دي چې شاید هغه لیست په نږدې راتلونکي کې خپور شي.
له دې څخه وړاندې هم په 1350 او په 1350 کلونو کې د یو شمېر وژل شوو کسانو د کورنیو غړو هم له دولت څخه غوښتي وو چې د دې وژنو عاملین محاکمه کړي، خو د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې حکومت له عدالته ډېر د هیواد ثبات مهم دی. په عین وخت کې ټاکل شوی افغان حکومت د دوشمې په ورځ په ټول هیواد کې د یادو کسانو د فاتحې او دعا مراسم ترسره کړي. همدارس جمهوری ریاست سپارښتنه کړي چې په همدې ورځ د هیواد بیرغ نیم ځوړند شي، خو ځینې کتونکي د دولت دا اقدام کافي نه ګڼي او وایي که چیرې دا ډول قاتلین محکمه نشي نو د خلکو او دولت ترمنځ به واټن رامنځته شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په ملي شورا کې د نورستان یو شمېر استازي ادعا کوي چې اوس مهال د یاد ولایت شپېته تر 80% خاوره د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده، خو د نورستان سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي. تفصیل د قسیم سولمل په رپورټ کې.
په ملي شورا کې د نورستان استازي وایي د دوی له بیا بیا غوښتنو سره لا هم حکومت له کونړ څخه نورستان ته یوازینۍ تللې لاره د وسلوالو مخالفینو له وجوده نه ده تصفیه کړې. دغه استازو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې له شاوخوا درو میاشتو راهیسې له کونړ سره د مرکز پارون لاره د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوې او هلته خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی دغه راز ادعا وکړه چې وسلوال مخالفین د نورستان پر شاوخوا 70% خاوره ولکه لري. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي احمد الله ماهد په دې اړه خبر اعلان وویل:
نورستان په سلو کې مبالغه بنی 80% او 70% د مخالفینو په لاس کې دی. هغه ولسوالیګان چې مثلا کامدیش، برګمټال چې زمونږ سرحدي ولسوالیګان دي، دوی هم محدود ساحه چې کوم مقر د ولسوالیګانو دی د حکومت په واک کې دي. نور اطرافو کې کاملا مخالفین دي.
دغه استازي دغه رازوایي چې د نورستان په مرکز کې خلک د خوراکي موادو د کمښت ترڅنګ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. مخکې تر دې د نورستان د والي ویان ظاهر بهاند هم په کابل کې وی غونډې ته ویلي و چې د دې ولایت اکثره مواصلاتي لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي دي، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رد کړه چې ګڼې د یاد ولایت شاوخوا 70% خاوره د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده.
بله، ومنو یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري، نو په دې کچه نه دي چې 70% نورستان خاوره دي وپلکې کې. دا خبره په کلکه نه ده.
اخو د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی شاخوا میاش مخکې د کونړ له چپې درې څخه په دوو مرحلو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لومړۍ مرحله بشپړه سوې او ډېر ژر به دوهمه مرحله هم پیل کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نزدې رډو تویل چې د عملیاتو په دوهمه مرحله کې به له کونړ څخه د نورستان مرکز غزیدل لاره پرانستل سي.
نن د پلان جوړونې وروسته تصمیم نیول کېږي، ښایي د دې اونۍ تر پایه یا هم په دوو درو ورځو کې د عملیات پیل شي. د دې عملیاتو هدف د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې خلاصول دي.
د نورستان له ناامنۍ څخه په داسې حال کې شکایتونه کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوال مخالفین په وروستۍ کې د نورستان له برګمټال څخه ګاونډي بدخشان ته اوښتي او د دې ولایت د کران او منجان ولسوالۍ یې نیولې ده. د پوځي چارو کتونکو وای وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د افغانستان د ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو په نام نکولو سره د نامنې لمنه د هیواد ټولو شمالي ولایتونو ته وغځوي.
په افغانستان کې د ژورنالستانو ټولنو او د رسنیو په قانون کې د ولسي جرګې له نویو تعدیلاتو سره مخالفت وشود. د دې تعدیلاتو له مخې د هغه کمیسیون ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته ورکول سوی چې د رسنیو سرغړونې څیړي. احمد زبیر ژمن د دې تعدیلاتو په اړه په افغانستان کې د سفما یا د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د دفتر له رئیس احمد ضیا بومیا سره مرکه کړې. ښاغلی بومیا وایي:
زه فکر کوم چې یوازې زه، بلکې د افغانستان ګڼ شمېر ژورنالستان سینما مطبوعاتي کنفرانس درلوده. د وزارت د اطلاعات فرهنګ د وزارت له دغه تعدیلي طرحې سره په کلکه مخالف وو او دا یې وغندله. همداراز دی د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت په وړاندې یو ستر ګواښ وبللو په راتلونکي کې. د دې لپاره چې له درې نیم کلو راپه دې خوا دغه ډول یو کمیشن په غیر قانوني شکل باندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لخوا د نافذ قوانین په خلاف باندې جوړ و او وی غوښتل تر څو دغه دغه سکتور باندې د لا زیاتې ولکې په خاطر باندې دغه کمیشن ته قانوني بڼه ورکړي. تر کومه حده چې نن زه له ګڼ شمېر وکیل صاحبانو سره په خبرو کې و، ما ولغونه مې وپوښتل، هغوی راته وویل چې موږ ټوله طرحه د قانون نه ولوسي او په د پروتوکولي په شکل باندې مو ټول قانون ته رایه ورکړل، هغوی هم له دې نه خبر.
پوښتنه دا ده چې دا د تعدیل طرحه یا کوم تعدیلات چې راغلي دي ویل کېږي مخکې له دې چې ولسي جرګې ته ولاړ شي د ژورنالستانو له اتحادیو له مدني ټولنو سره په مشورې سوي دي، آیا تاسو هم په جریان کې وایئ چې داسې تعدیلات وړاندې کېږي؟
لکه څنګه چې تاسو هم خبرې د ژورنالستانو فدراسیون جوړ شوی چې په دې کې لس مطبوعاتي نهاد غړیتوب لري او په افغانستان کې ښایي یوولس نهاد موجود وي. دغه لس واړو نن مطبوعاتي کنفرانس درلوده او لس واړو خپله بې خبري ښودلې ده. دا یو بهتان دی او تهمت ته چې د ژورنالستانو په ټولنو باندې لګول کېږي، هیڅ چا سره په مشوره نه شوی.
د قانون په اصلي متن کې چې تاسو ویل د درې څلورو کلونو کې بیا دا تصویب شوی و، هلته څه راغلي و د دې کمیسیون په باره کې؟
دغه کمیسیون اصلا موجود نه و په قانون کې، ولې د اطلاعات فرهنګ وزیر دغه کمیسیون سره له دې چې په قانون کې هیڅ ځایګاه نه درلودله او نه لري، د ولسمشر دی وزانګړي
دې لپاره چې مونږ اوریدونکو د قانون ډیر خبر سي. د قانون په اصلي ماته کې د رسنیو سرغړونو چیرنه د چا مسولیت راځي؟
ګوري، موږ یو بل کمیشن هم لرو په دې قانون کې چې هغه تر اوسه پورې د وزیر لخوا نه ایجاد نه سي د قانون په اساس باندې دا قانون چې اوس رسنیو د سرغړونه د سړونو کمیشن دا په اصل کې په قانون کې موجود نه و دوی ته یو تعدیل پکې راوسته ایجاد پکې راوسته دغه کمیشن جوړ کړ تر څو د وزارت په لاس کې وي اصل کې زه فکر کوم چې دا کار باید د مسلکي ژورنالستانو په لاس کې وي او مسلکي ژورنالستان چړنی وکی دا محل چې کوم کمیشن موجود ده په غو کې یو نفر ژورنالیست هم غړی توب نه لري
نو بومیا صاحب د ژورنالیستانو د اتحادیو راتلونکي اقدام بچوي
مو کولسی جرګې سره خبرې اترې په الکړي تر څو د خپل طرح بیر تر وګرځي ځکه په خاطر دې هم د سوي په څو ځله نورو قوانینو پاکره باندې کړل ته ونسو موږ خپل لابي د مشرانو جرګې د غړیو سره پیل کړل نن هم له ځینو سره یې زه وغږېدم او غوره ته وعده راکړله چې دې طرحه کې به ځینې دغه رقم چې تصویب شوې ده دا به دوی نه مني
د صفما د ادارې مشر احمد ضیا بومیا وو د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه وایي معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه چې د حکومت لخوا جوړه سوې نیمګړې ده او مخکې تر تصویب باید بدلون پکې راوستل سي جزئیات د قسیم سلمل پر پټ کې
د مدني ټولنې ځینې سازمانونه وایي معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې نه یوازې د دولتي ادارو بلکې د غیر دولتي ادارو سیاسي ګوندونو او خصوصي سکتور معلومات ته لاسرسي هم باید د خلکو د حق په توګه تسجیل سي د مدني ټولنې د یو شمېر سازمانونو استازو چې د شنبه پر ورځ د ملي شورا مخ ته راټول شوي وویل چې اوس مهال یوازې د دولتي ادارو معلومات ته د لاسرسي حق د یاد قانون په طرحه کې ذکر شوی دی دوی د غرض ادا کوي چې په دې طرحه کې نړیوال معیارونه او د مدني ټولنې وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي د تحریک عمل د بنسټ مرستیال او د ریغونډي او تن جوړونکي وحید اسفی خبر اعلان ته په ډاډه وویل
اسناد مهم باید بګونی
مهم اسناد باید داسې وي چې د ټول خلکو لپاره د پوهې وړ او لاسرسي ورته اسانه وي بل مسأله د محدودیتونو کمول دي په دې معنی چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونه کم سي او بل هم د پروسیجر موضوع ده چې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره اسانه وي ارزانه وي او وخت مشخص وي دې مسایل ته باید په قانون کې ځای ورکړل سي
وخت معین بشه د قانوني باید جواز شه
د دې غونډې ګډونکوونکو چشمیرې لسکونه کسانو ته رسیدي د جمهور رئیس حامد کرزی په نامه یو اعلامیه هم خبره کړه په دې اعلامیه کې راغلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې باید هغه کارکونکو چې خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وړاندې خنډ جوړوي مالی جریمه سي معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه چې د حکومت لخوا جوړه شوې د څلور میاشتو رئیس د وزیرانو په شورا کې ده د کسانو د غرض د مشان جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مسولانو سره وکتل د دې کمیسیون رستیال ګل احمد اعظمي د مدني ټولنو د بیلابیلو سازمانونو استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به د خپلو راتلونکو غونډو په اجنډا کې شامل کړي اخو د وزیرانو شورا د چارو د ادارې مسولین وایي چې د قانون طرحه بشپړه شوه او ډیر ژر به د وزیرانو شورا د قانون کمیټه ورباندې بحث وکړي د دې ادارې ویاند رفی فردوس ازادي لري ټول چې د دې قانون په طرحه کې د غیر حکومتي سازمانونو د وړاندیزونو په ګډون مسائل په پام کې نیول سوي
د قانون مسوده بشپړ سوي په دې اړه مول دولتي او غیر دولتي بنسټونو سره مشورې کړي او د هغوی وړاندیزونو په پام کې نیولې هله چې دا قانون د وزیرانو شورا د قانون د کمیټې لخوا ژر تر ژره تیار شي
شغلی فردوس د غرض ویل چې د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره پر حکومت فشار راوړل به د قانون جوړونې بهیر لستونزو سره مخامخ کړي تر دې مخکې یو شمېر مدني ټولنو د یاد قانون د تصویبیدو لپاره بیلابیل غونډې جوړې کړي او لارینو نسوي دي اوس په ځینو مواردو کې ژورنالستان او د مدني ټولنې فعالان شکایت کوي چې چارواکي د معلوماتو لورکولو ډډه کوي خو دوی تمه لري چې د نوي قانون په تصویبیدو سره به د ستونزه راکم شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په قصخوانی بازار کې د وژل سو کسانو شمیر نږدې 40 تل ورسو د پېښور د امنیتي چارواکو په وینا چې ودیدین کې مواد په یو موټر کې ځای پر ځای سی وو په پېښه کې شاوخوانوي کسان ته پنسیوي چې د تو حالت د اندیشنې وړ شول سوي دی نور د ذبیح الله شفق پرپورټ کې
د پېښور خار د امنیتي چارواکو په وینا نن لغرمې مخ کې د پېښور په قصخانی بازار کې د خان رازق پولیس حوزې مخې ته د بمی چودنې لامل د خزو او ماشومان په ګډون 13 تنه وژل شوی او لنوي زیات ټپيان شوی دي د پېښور په نننې چودنې کې د وې کورنۍ دیار لسغړی وژل شوی دي چې د 400 ل شپقدر څخه د ورځنۍ سودا لپاره پېښور خار ته راغلی وو د پېښور د لیډرینګ روختوند امریکو مسول سید جمیل شاه آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د 14 د قربانیانو شمیر 13 تل ورشوي دي
د 38 مړه دي او 91 زخمیان دي، اته کریټیکل دي. او 38
د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت وزیر سکندر خان شیرپاول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي په خیبر پختونخوا کې امن راولي.
چاہتے ہیں کہ حکومت کی بھرپور یہی کوشش ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کی
حکومت خیبر پختونخوا کے امن غواڑی او دا امن راوستول پر بخپل واسو او ہنت دوام ورکڑی خو بایت او ایم چی آواز ایالتی حکومت امن نش راوستے مرکزی حکومت دے ہم دا امن پر راوستو کے زمگ حکومت سر مرستو کڑی دا پاکستان ولس مشر ممنون حسین دا خیبر پختونخوا مشر وزیر او دغه هیواد د نورو سیاسی او مذهبی گوندونو مشرانو د پیښور نه نه 14 غندلې دا خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې په یو اونۍ کې دا پر لپسې درې مزوره ورچا دنه ده چې سلګونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. تر دې مخکې د یک شنبه پر ورځ د پیښور قصه خانه بازار ته نږدې په کوهټۍ بازار کې په کلیسا کې دننه دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور اتیا تنه وژل شوي او تر 130 زیات ټپیان شوي وو. همداراز د جمعې پر ورځ د پیښور 400 په لویه لار د مامورینو په موټر کې بمی چاودنه شوې وه چې د درې ښځو او دوو ماشومانو په ګډون پکې شل کسان وژل شوي او تر 60 زیات ټپیان شوي وو او مسؤلیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی وو. د یادونې وړ ده چې د پیښور د نننۍ بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پیښور.
تازه راپورونه وایي چې د پېښور په نننۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40 ته رسېدلی دی. په پام کې ده چې د هند او پاکستان صدر اعظم نن په نیویارک کې کتنه سره وکړي. نواز شریف او منموهن سنگ به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د خپلو هیوادونو ترمنځ چې د یو بل اټومي سیالان دي پر کړکېچنو اړیکو خبرې سره وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
نواز شریف چې په تیره می میاشت کې په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته د پاکستان د صدر اعظم په توګه غوره شو، له منموهن سنگ سره چې په راتلونکي کال کې د هند د صدر اعظم په توګه د کار دوره پای ته رسیږي نن ماښام کتنه کوي. نواز شریف دا کتنه د هند او پاکستان په اړیکو کې د نوې پایل لپاره یو فرصت بللی او منموهن سنگ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې دای هم ورته احساسات لري. خو کارپوهان وایي د نننۍ کتنې په درشل کې په کشمیر کې د وسلوالو له حملو وروسته ښاغلی سنگ له شریف سره د خپلې کتنې په اړه لږه امیدواري څرګنده کړه. په سپینه مړۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته منموهن سنگ وویل چې د تروریزم اصلي جرړې لا هم په پاکستان کې دي او بیا یې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم همدا وینا تکرار کړه. پاکستاني کارپوهان هم دې کتنې ته ډېر هیله من نه دي. د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر فخرالاسلام د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل د سنگ د نه لیوالتیا شاته په هند کې د روانو انتخاباتو عامل پروت دی.
کومونګ د دوانو وزیر اعظمانو اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې تقریرونه شروع کو، نو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب خبرو کې مثبت اشاره وي. دا غي په مقابله کې انډیا د پرایم منسٹر تقریر منفي و. دلته چون کې انتخابونه کې دوه الدینو منموهن سنگ هم غواړي په خپل لهجه کې داسې سختی راولي چې بیا واپس لاړ شي، دا غي پارټي دا غي له فائدہ وادي او هندستان خلک غي ته ووټ ورکړي. نو روي ډېر زیاته سخت ده. دین صفا پته لګی چې دا غي اس اراده نشته زدا غنم چې دا ملاقات عباس غونټ لاړ شي.
سنگ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل هند له پاکستان سره د ټولو ستونزو حل ته لیوال دی، خو د تروریستي بریدونو د دوام له وجې پر خپلو اندېښنو او د هند قلمرو د جز په توګه د کشمیر د پاتې کېدو په برخه کې د خپل حکومت پر دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. مشکوکو بیلتون غوښتونکو وسلوالو د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د وسلوالو ځواکونو یو لس غړي ووژل. په سیمه کې یو جګپړی امنیتي مقام وویل د دې حمله هدف په نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ د کتنې تخریبول و. هند او پاکستان د کشمیر د مسلې پر سر تر اوسه دوه جګړې کړي، خو افغانستان د دې دوړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ یو بل سرچینه ده. کارپوهان وایي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ګټو پر سر د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ سیالي ښایي نور هم زیاته شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان متخصصان په سوریه کې د کیمیوي وسلو د لمنځوړلو لپاره تیاری نیسي، د دې هیواد په شمالي شهر رقه کې پر یوه ښوونځي په هوایي حمله کې 12 تنه وژل شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د پیښو په قربانیانو کې ډېر زده کوونکي وي. په دې هوایي حمله کې زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې خبر ورکوي چې د سوریه په شمالي شهر رقه کې پر یو ښوونځي د بشار لسد رژیم د هوایي ځواکونو په حمله کې زیات زده کوونکي وژل شوي دي. د پیش له ځایه اخیستل سوي ویډیویي فلمونه چې په لندن کې د بشري حقونو د څارنې د دغې ډلې مرکز ته ورسېدلي د انسانانو د بدن ټوټې څرګندوي. د سوریې په شمال کې د رقه ښار یوازنۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د رژیم مخالفین بشپړ کنټرول لري. د سوریې د رژیم تر دې هوایي حملې مخکې وسلوالو مخالفینو د دمشق په شمال کې د پوځ پر مرکزونو حملې کړې وې چې لږ تر لږه 19 عسکر پکې وژل سوي وو او نور 6 تنه زخمیان سوي وو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان څېړونکي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو خطرناک ماموریت لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د څارونکو یوه ډله به په سوریه کې په 9 مواردو کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستلو ادعاوې څېړي. دوی به د اکتوبر د میاشتې په وروستیو کې د خپل کار یو بشپړ رپورټ د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. په عین حال کې د دغه سازمان یو بل هیئت به سبا په سوریه کې په خپل کار پیل وکړي تر څو د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه یوسي. د ملګرو ملتو دغه متخصصین به د اګست په 28 نیټه د دمشق ښار ته نږدې د کیمیاوي وسلو د حملې د څرنګوالي د څرګندولو په اړه څېړنو ته هم دوام ورکوي.
د سوریې پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. له دې سره په افغانستان کې د ماښام 6:13 دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله چې تر 9 بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدي څخه واورئ.